فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. اختلاف میان رهبران طالبان در این هفته سرخط خبرهای افغانستان بود. سفرهای برخی از رهبران طالبان و استعفای بعضی از دولت مردان این گروه محور بحث. البته مقامات طالبان این اخبار را تکذیب کردند. سیاست‌های خارجی دولت ترامپ در آمریکا و برخورد با مهاجران غیرقانونی در این کشور از جمله سرخط‌های خبرهای جهان. به این موارد و چند خبر دیگر در این برنامه می‌پردازم. همراه من باشید. نشست مخالفان طالبان در ویانا، احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی می‌گوید طرحی را برای آینده افغانستان تدوین کرده است.
پس ما نیاز داریم که قندهار ما را باید پس بگیریم، دایره ملت ما را باید پس بگیریم و افغانستان ما را باید پس بگیریم.
تغییر سیاست جرمنی در قبال پناهجویان افغان، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است.
اولین بازی کرکت افغانستان در جام قهرمانان،
یک ترکیب فوق‌العاده خوب انتخاب شده.
و نگرانی‌ها از نادیده گرفتن حقوق بشری در انتقال پناهجویان غیرقانونی از آمریکا. باز هم خوش آمدید. من سعدی تجلی هستم. نشست ویانا برای دو روز با حضور چهره‌های مخالف طالبان در این هفته برگزار شد. شرکت کنندگان چهره‌های مخالف طالبان در این نشست می‌گویند که روی مبارزه با حکومت طالبان از هر راه ممکن و ایجاد اجماع ملی توافق صورت گرفت. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و اشتراک کننده در نشست ویانا در نخستین روز این کنفرانس گفت که آنها طرحی را تدوین کردند که برای تمام افغانستان است، اما او جزئیات این طرح را ارائه نکرده است.
طالب به هیچ عنوان نمایندگی از قوم شریف و با عزت پشتون ما نمی کند. نمایندگی از قندهار نمی کند. چه بسا ظلم و ستمی که اینا روا داشتن بر مردم قندهار و مردم پشتون در طول این دهه ها واقعا غیر قابل باور است. فکر کنین از قندهار باستانی که زمان یک شاعر فارسوان میاد میگه که لوای فقر بلند است از دو احمد شاه، سپاهدار دلیر و جهانگشای کبیر. یا شاعر دیگه میگه انار وحدت من قندهار کم دارد. چقدر ارزش قندهار، ارزش یک خطه باستانی و تاریخی و یک نقطه ای که مردم با یک دیده بسیار بلند و او میدیدن، امروز او رو تبدیل کرده به چی؟ آقای حیدت الله به چی شرایط؟ پس ما نیاز داریم که قندهار ما رو باید پس بگیریم، دایره ملت ما رو باید پس بگیریم و افغانستان ما رو باید پس بگیریم.
یاسین ضیاء یکی دیگر از شرکت کنندگان این نشست، رهبر یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی، میگوید که آنان تنها مخالف طالبان نه، بلکه به گفته او مخالف تمام گروه‌های تروریستی هستند.
ضمن تقویه کردن عملاتی که در اروپا واقع شده و در کشورهای همسایه واقع میشه، این خدمتتون باز برسانم که بحث مسئله مهاجر دو تا موضوع داره. یک موضوع ازی که از پی گیر طالب و از گیر گشنگی ملت فرار داره. در بین ازی پس نمی سازمان تروریستی که نامش طالب است نفرها را داخل میکنن و اونا را انتقال میده کنن تا به اروپا، باز ایجا دیگه در سر به مردم خلق میکنه، تروریست آدم هم میزنه، مهاجر که از ترس تروریست گرفته او دیپورت میشه، پس دوباره به مجرم تحویل داده میشه. چون حکومت کمونیست، حکومت ضد تروریسم است، حکومت است که توسط خود آدم های بد داره میشه. با او اساس چنین چیزی به نام مبارزه علیه تروریسم یا مبارزه علیه داعش وجود نداره. اگر مبارزه علیه داعش و تروریسم وجود داره، این توسط ما و شما صورت گرفته، صورت میگیره و روایت قویه هم داریم.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او روز سه‌شنبه 18 فوریه در صحبت‌ها با برخی رسانه‌های داخلی این نشست را ناکام خوانده و از شرکت کنندگان آن خواست تا به افغانستان برگردند و با آنان تعامل کنند. مجاهد اشتراک کنندگان این نشست را جنگ طلبان و توطئه‌گران خوانده، گفت که چنین نشست‌های تکراری و بی‌فایده است. برخی از اشتراک کنندگان در نشست‌های قبلی پروسه ویانا و شمول شاه محمود میاخیل معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان و شکری بارکزی سفیر پیشین افغانستان در نروژ با دلیل عدم موافقت با اصول و اهداف این نشست از اشتراک در پنجمین نشست این پروسه خودداری کردند. روند ویانا در سال 2021 و پس از تسلط طالبان بر افغانستان آغاز شد و پیش از این 4 نشست را برگزار کرده که به میزبانی اینستیتوت امور بین‌المللی اتریش برگزار شده است. من خانم نگارا میرداد از اشتراک کنندگان این نشست را با خود دارم. خانم میرداد خوش آمدید. خب آقای احمد مسعود گفته که طرحی را برای آینده افغانستان در نظر دارد. در مورد این طرح چی میدانید؟
خب طرح هست که تمام اشتراک کننده های کنفرانس ویانا سر از او کار کردن، مخصوصا کمیته‌ای که در نشست های گذشته کنفرانس ویانا ایجاد شده. او تر همو چشمنداز سیاسی افغانستان، روابطش با منطقه و جهان، همو چارچوب اقتصادی افغانستان و حقوق بشر به طور بسیار واضح و روشن رونمایی کرده و این بدون شک یک طرح کامل نیست، نیاز داره که انکشاف پیدا کنه. به همی اساس یک کمی سند دور پنجم از این نشست ایجاد شده که در مسیر انکشاف دادن از این طرح و همچنان در همه شمول کردن از این کنفرانس تلاش کنن و برای نشست بعدی آمادگی بگیرن.
خب خانم میدار، چندین چهره برجسته مخالف طالبان که در نشست‌های قبلی ویانا حضور داشتند در نشست اخیر حاضر نشدند و دلیلشون گفتند که با بعضی از اصول موافق نیستند. آیا فکر میکنین که مخالفت‌ها در میان رهبران مخالف طالبان در بیرون از افغانستان مخصوص کسایی که در نشست ویانا حاضر میشدند رخ نکردن؟
خب من فکر میکنم آنچه که در آجندا و آنچه که در طرحی که برای نقشه رایی که برای آینده افغانستان ترسیم شده، هر کسی که برای افغانستان آزاد و برای افغانستان مردم سالار و حاکمیت قانون فکر کنه خودش در اونجا میبینه. من فکر نمی کنم که به خاطر آجنده بوده باشه اختلافات. خب بدون شک اختلافات همواره در نشست ها بوده و بر ما بسیار مهم است که یک پروسه یا یک زمینه گفتگو که مردم افغانستان دور هم جمع کنن تا اینا صحبت کنن، این مهم است که من فکر میکنم کنفرانس ویانا در همون مسیر در حرکت است و میتونه در آینده خب انتقاداتی که درش موجود است با او بپردازه و در یک مسیری که به پروسه سیاسی تبدیل شده که فعلا هم شده پنجمین دورش برگزار کرده در اون مسیر حرکت کنه.
در اخیر میخوایم بپرسم که نتیجه گیری در این نشست چی بود و چی شد؟
خب نتیجه از این کنفرانس، من فکر میکنم که یک کنفرانسی که فضایش بسیار یک فضای متشنج نبود، یک فضای صمیمیت و اتحادش ما میدیدیم در داخل کنفرانس و همچنان دو تا دستاورد، یکی خیلی طرح رو نمایی کردن و دومم یک کمیسیون در اونجا تشکیل شد به خاطر از این که برای عملی ساختن خود از این طرح و همچنان آمادگی برای نشست پنجم و بیشتر فراگیر ساختن نشست ویانا کار کنند. این از دستاوردهایی بود که کنفرانس پنجم ویانا داشت.
اختلافات میان رهبری طالبان این هفته زیاد بود، اما تلاش طالبان برای پنهان کردن آن بیشتر. برخی از مقامات ارشد حکومت طالبان به دلیل اختلاف نظر با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه افغانستان را ترک کردند. عوامل اصلی این اختلاف ها محدودیت های تحصیل دختران و انحصار قدرت پنداشته می شود. اما ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان که هفته گذشته از کابل به دوحه سفر کرده بود و از جمله مقام های طالبان به شمار می رفت که گفته می شد به دلیل اختلافات با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر این گروه
ناراضی شده است، روز پنجشنبه در کابل ظاهر شد و در مراسم افتتاح چند پروژه عزیزی گروپ شرکت کرد. او اختلاف میان رهبران طالبان را رد کرد و رسانه ها را و دلیل انتشار چنین گزارش های مخرس خواند. در همین حال ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالبان با یکی دیگر از رهبران طالبان که گفته میشه اختلاف با رهبری دارد، روز پنجشنبه در مراسم افتتاح بخش های جدید شفاخانه سردار محمد داوود خان سخنرانی کرد و از جهان خواست که در چارچوب حفظ منافع اسلامی و ملی با افغانستان تعامل و زندگی مشترک داشته باشد. او هرچند گزارش‌ها در مورد اختلافات میان رهبران طالبان را به طور صریح رد نکرد، اما برای حل مشکلات بر صبر و تحمل تاکید. اما سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان که حدود یک ماه پیش از کابل به امارات متحده عربی و سپس به عربستان سعودی سفر کرده بود، نه خودش و نه منابع نزدیک او در مورد گزارش‌هایی که میگویند اختلاف او با ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان افزایش یافته است، هیچ نظری ندادند. برخی از مقامات طالبان به روز پنجشنبه در کابل پس از نشر گزارش های ظاهر شدند و صحبت کردند که در آن گفته شده بود که به دلیل تصمیمات رهبر این گروه و ویژه در مورد جلوگیری از آموزش دختران، بیشتر وزرای کابینه طالبان ناراضی هستند و برخی حتی استعفا دادند که پذیرفته نشد. ناامیدی برخی از مقامات طالبان از رهبر خود زمانی بیشتر علنی شد که ملا هبت الله خانزاده دستور بازداشت شیر محمد عباس استانکسی معاون سیاسی وزارت امور خارجه را صادر کرد.
مونږ له مشرانو نه د امارت له مشرانو نه دا تقاضا ده چې د علم دروازه باید خلاص دي. ته هیڅ بهانه او هیڅ ځای نسته نبوي او نبوي کوي. د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله دروازه د علم د نرو د کوم په مخ باندې خلاص دي. نیم علم له بیبی عائشه رضی الله عنها را نقل شو. نن موږ په تلوک بلو نفوس کې شل میلیونه تر بیا عدالت کو آیا موږ به د قیامت پر ورځ دغه راپور نه سو ټول وفالجو ټول حقوق ته تلف کړی.
استانکزی که با کمک دیگر اعضای کابینه طالبان به صورت پنهانی از کشور خارج شد، بیش از یک ماه است که در امارات متحده عربی زندگی میکرد. رهبران طالبان سعی دارند که گزارش‌های مربوط به اختلاف داخلی خود را رد کنند، اما سکوت سراج الدین حقانی، اظهارات محتاطانه ملا یعقوب و غیبت شدن طولانی شیر محمد عباس استانکزی سوالاتی را به وجود می‌آورد که آیا این اختلافات واقعا تنها تبلیغات است یا واقعا در سطوح بالای طالبان اختلافات هر روز عمیق‌تر می‌شود. من امید راشد کوهستانی دیپلمات پیشین را با خود دارم. آقای کوهستانی خوش آمدید. دلیل اختلافات میان طالبان را شما در چی می‌دانید؟
تشکر. ببینین گروه های شورشی تا وقتی که شورش میکنن همیشه میتونن که هم منسجم عمل کنن و هم دیده شون و هم تبارز کنن، به خاطر که اینا میتونن حکومت ها را به چالش بکشانن. و ولی وقتی که این گروه شورشی بیا در قدرت و در حکومت داری کار شورشگری نیست. حکومت داری کار آدم های مسلکی است که برای حکومتداری تعلیم و تحصیل میکنند. اینا وقتی گروه شورشی مثل طالب میاد در حکومت، اینا بر سر مسائل زیاد ممکن است که در اختلاف برند، از بحث ثروت و قدرت گرفته تا بحث منفعت. اما از این میتونه که دلایل باشه که اینا بر بین هم به جان هم بیفتند، به خاطر که تا وقتی که شما بیرون از حکومت به عنوان گروه شورشی عمل میکنید، بسیار ساده است که تبارز کنین، عمل کرد داشته باشین. در یک کنج از کشور اگر یک طرق مرمیان فایر میکنین، شما موفق هستید. اما وقتی که شما میاین با بیسوادی کامل، با برداشتای عصر حجر میخواین حکومت داری بکنین، این وقت است که شما با اختلافات بیش از حد روبرو میشین. حال در مورد طالبا، خب ظاهرن فرمانهای پیاپی دکتاتور معابانه ملا هیبت الله که حالا موازی هم نیست که وجود داره یا نداره و عنوان رهبر از اینا، باعث میشه که برای دیگرهایی که در ای شورشگری هم برای سایر طالب ها یک جا بودن قابل قبول نباشه. مثلا شما اعتراضای استانکزی شاید بودید، شما اعتراضای حقانی شاید بودید، شما مرگ حقانی که کاکای سراج باشه شاید بودید و اینا گفته میشه که به تداوم همی اختلافات بود و حال وزیر عدلیش شاید هستین. طبیعتا وقتی که چنین حالات واقع میشه، افراد در فکر منفعت خود می دراین. مثلا آل استانگزایی که شما در جلسه مسکو داشتین به نمایندگی از طالب دفاع میکرد، دیگه او استانگزای امروز نداره، به خاطر از اینکه استانگزای دیگه فکرش او شورشگری نیست، امروز فکرش فکر حکومتداری است، فکر منفعت و ثروت و جایگاه های حکومتی است، به این خاطر اختلافات بینشان به وجود میاد.
خب آقای کویسونی، فشار اقتصادی بالای طالبان چقدر ممکن است که آتش اختلافات را میان اعضای برجسته این گروه افزوده باشه؟
خب قسمی که من در اول صحبت خودم گفتم که وقت گروه شورشی میاین حکومت هم میگیرن و در اداره منتصب میشن، اینجا بحث روی قدرت و ثروت و اختلاف بر سر قدرت و ثروت همیشه موجود میباشه و در این شک نیست که در بین طالبا به خاطر تقسیم قدرت اختلاف همیشه بوده، اما اینا تانستن تا یک جای را اختلاف مدیریت کنن، اما آل دیگه این اختلاف از مدیریتشان داره روز به روز بیرون میشه. یک مسئله دیگه هم هست که وقتی که یک گروه شورشی یک دشمن داره، اینا خوبتر میتونن که با دشمن خود منسجم باشن و علی دشمن خود عمل کنن، اما وقتی که اینا میان در حکومت داری شامل میشن و هنوز یک دشمن بسیار قدرتمند را در مقابل خود نمی داشته باشند که دلیل انسجامشان باشه در مقابل دشمن، این وقت است که اینا به اختلافات درونی می گراید و یا اختلافات درونی در بینشان زیاد می شه، به خاطر که همیشه یک معقوله است که این دشمن است که شما را متحد می سازه، ولی وقتی که دشمن قدرتمند نمی داشته باشین شما درون احتمال پاشیدنتان می ره. و امروزه این اختلافات در درون طالب بسیار زیاد شده و بسیار محتمل است.
در حالی که شماری از افغان‌های مقیم به پاکستان که پرونده‌های مهاجرت به جرمنی را دارند میگویند که حوادث خشونت‌بار اخیر در آن کشور بر پرونده‌های آنان تأثیر منفی گذاشته است، برخی از رسانه‌های جرمنی اخیراً از متوقف شدن روند انتقال صدها مهاجر افغان به این کشور خبر دادند.
متاسفانه که سیاست‌های سختگیرانه پاکستان علیه پناهجویان مهاجر افغان اوضاع را برای مهاجران دچار دگرگونی و سردرگمی کرده و قسمی که ما در خبرنامه دیدیم و 18,000 مهاجر افغان در دو ماه گذشته از شهر اسلام آباد و راولپندی که به صورت اجباری و یا که هم خودشان برگشت کردند. از سوی دیگر هم سفارت افغانستان بار دیگر از برخورد نامناسب پاکستان با مهاجرین افغان در پاکستان ابراز نگرانی کرد و همونطور که گفته میشه وزارت خارجه پاکستان میخواهد که تمام مهاجرین از چند شهر بزرگ از پاکستان یعنی به صورت کلی اخراج بکنه و همونطور که گفته میشه که و این تصمیم از سوی وزارت خارجه پاکستان نهایی است و شما میبینید که بسیاری از این مهاجرین سالها میشه که در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و با بازگشت ناگهانی آنها بدون برنامه ریزی و فشار مضاعفی بر زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان یعنی وارد میشه، به خاطر که ما مهاجرینی که داریم در چند سال گذشته اینا در پاکستان زندگی کردن و یا زندگی میکنن و مهاجرینی هم داریم که بعد از تحولات اخیر اینا به پاکستان مهاجر شدن و زمانی که این مهاجرین برگشت داده میشه یا برگشت میکنن اینا همراه خود پولی ندارن، اینا جایی برای رفتن و بودواش ندارن و اینا نیاز به حمایت دارن، نیاز به کمک های اولیه دارن، نیاز به سرپناه دارن، در غیر این صورت این مهاجرین با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
روزنامه جرمنی ولتم زونتاک و تازگی به نقل از منابع امنیتی در این کشور گزارش داده که قرار بود در این هفته و هفته آینده صدها افغانی که از طریق برنامه‌های مختلف جرمنی ویزا گرفته بودند با دو پرواز چارتر از پاکستان به جرمنی منتقل شوند، اما روزنامه معلومات موثق در مورد شمار دقیق این افغان‌ها ارائه نکرده است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر هزاران خبرنگار، فعال مدنی و حقوق بشر و کسانی که در زمان حکومت پیشین در افغانستان در بخش‌های مختلف با جرمن‌ها کار کرده بودند هنوز هم در پاکستان منتظر رفتن به جرمنی هستند. وزارت خارجه جرمنی در پاسخ به سوالات روزنامه جرمنی ولتم زونتاک علت این اقدام را مسائل فنی روند انتقال عنوان کرد، اما برخی از منابع دیپلماتیک و روزنامه گفتند که ممکن است این یک مانور انتخاباتی باشد. در حال حاضر جرمنی در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی قرار دارد. بر اساس معلومات روزنامه ولتن زونتاک جرمنی از سال 2021 فکنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان به این کشور منتقل کرده است که هنوز هم 3000 واجد شرایط منتظر روند انتقالشان هستند. این نگرانی ها پس از آن مطرح می شود که یک شهروند افغان به نام فرهاد روز پنجشنبه 13 فوریه با یک موتر به تظاهرات اتحادیه کارگران در منشن جرمنی رانندگی کرد و 39 نفر را زخمی کرد. من آرش شهیدپور استاد پیشین دانشگاه در افغانستان که فعلا مقیم در جرمنی است را با خود دارم. آقای شهیدپور خوش آمدید. وضعیت مهاجران فعلا در وضعیت مهاجران افغان البته فعلا در آلمان چگونه است؟
درود میر خدمت شما، آرزوی صحت سلامتی شما را دارم و یک سلام ویژه خدمت همه شنونده ها و بیننده برنامه. متاسفانه وضعیت در آلمان برای مهاجرین از 10 ماه اخیر به این طرف ناخوب و ناشایسته است و دلیل این ناخوبی هم متاسفانه شهروندان افغانستان هستند که باعث شدن به نحو تنش‌های اجتماعی را در جامعه‌ای که مهاجر هستند و پناهنده هستند ایجاد بکنن و این تقابل فرهنگی و تنش‌هایی که ایجاد شده متاسفانه یک تعداد از انسان‌هایی که حس می‌کنند در جامعه هستند و ارتباط دارن با جامعه آلمان شدیداً برشان دردآور و رنج‌آور است.
این تحولات چه تأثیر روی انتخابات جرمنی خواهد گذاشت و همینطور روی آینده مهاجران؟
ما قدمتاً کوتاه می‌خوایم به این شما یک پاسخ داشته باشم که بحث تاریخچه مهاجرت و مهاجرستیزی دامن بسیار طولانی داره، یعنی از زمان امپراتوری روم 1871 یک مرحلهش تا 1981 شما می‌بینید ملی‌گرایی در آلمان شکل می‌گیره، اساس مهاجرستیزی و حب الوطن از اونجا آغاز میشه و بعد دوره نازی ها به اوجش میرسه، ما او رو نمیخوایم یاد بکنیم. پس دوره پس از جنگ جهانی دوم که مهاجرین آلمان شرقی مهاجر از چی آوردن؟ با معذرت آلمان غربی، مهاجر از یونان، از ترکیه، از ایتالیا آوردن به عنوان مهاجرای مهمان که در آبادی کشور سهم بگیرن، سرانجام اونها که نرفتن به نوع تقابل فرهنگی ایجاد شد، این ریشه از اونجا میتونه داشته باشه. بحران مهاجرت از این احزابی که شما یاد کردین و انتخابات پس از بحران مهاجرت 2015 اوج میگیره. 2015 در حدود 1.5 میلیون مهاجر از عراق و سوریه و افغانستان وارد جامعه آلمان میشه. مطمئنن که این 1.5 میلیون ارزش‌های فرهنگی جامعه را رعایت نکردن و تقابل فرهنگی ایجاد کردن متاسفانه. در نهایت به جایی رسیده که با کیس‌هایی که پیشتر یاد کردم و قضیه‌هایی که پیشتر یاد کردم، حزب راستگرای افراطی آلمان AfD در حقیقت آمده با چیزی کم 30% از نظرسنجی ها نشان میده که محبوبیت در میان جامعه آلمان داره. یعنی چگونه شده که از یک فاصله بسیار کوتاه که این به وجود آمده در فاصله 13-14 سال از تشکیل این حزب و نهادهایی که متاسفانه مخالف مهاجر هستند، 1% محقشان هم میتون که مخالفت باید بکنن. نباید همه چیز ما یک طرف از طرف جامعه مهاجر ببینیم، حق دارن اونها که سیاستشان داشته باشن در کشورشان، در سرزمینشان، در خاکشان.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه 21 فوریه با تیم ملی آفریقای جنوبی رقابت دارد. این بازی نخستین مسابقه افغانستان در جام چمپیونز ترافی یا جام قهرمانان کرکت است. افغانستان در گروه بی جام قهرمانان کرکت با تیم‌های آفریقای جنوبی، انگلستان و استرالیا روبرو خواهد شد. دومین بازی افغانستان در این رقابت‌ها 26 فوریه در برابر انگلستان و سومین بازیش 28 فوریه در برابر استرالیا برگزار خواهد شد. بازی‌های جام قهرمانان کرکت این بار در دو کشور پاکستان و امارات متحده عربی برگزار می شود، زیرا بازیکنان هندی نخواستند با پاکستان سفر کنند. البته پیشتر یک تعداد از سیاستمداران انگلستان و آفریقای جنوبی در اواخر از مقامات کرکت کشورهای خود خواسته بودند که بازی گروه افغانستان را در جام قهرمانان تحریم کنند، زیرا به گفته آنها حکومت طالبان بر ورزش زنان ممنوعیت وضع کرده و به شدت حقوق زنان و دختران را پامال کرده است.
یک ترکیب فوق العاده خوب انتخاب شده، آمدن سی قلاتل، ابراهیم زدران، رحمان الله گربز، و باید دیده شود که بالاخره آیا سی قلاتل فرصت خواهد یافت که در جمع 11 بازیکن باشد یا خیر، و آیا افغانستان با تمرکز بیشتر روی بیتنگ وارد بازی می شوند، بیمانه که آیا سی قلاتل را همچنان اضافه می کنند، یا اگر در مجموع همچنان ببینیم از منطلا و مرزای بازیکن سال از طرف شورای جهانی کرکت در بازی های یک روزه شناخته شد که این همچنان یک مورال قوی برای بازیکن چون از منطلا و مرزای میده و در مقابل افریقای جنوبی او درخشش فوق العاده خوبتر داشته، دیگه در مجموع اگر ببینیم گلبدین نایب به همین شکل در بازی های 20 اوره IL T20 خوب درخشید، به معنی که یک مومنتوم و فرم خوب با خود داره، و راشد خان در سطح جهان بالاخره چهره شناخته شده هست و ضرورت به این ندارد که راجع به او ما شما صحبت بکنیم، در فیلدینگ، در بالینگ و همچنان در بیتنگ میتونن که فوق العاده خوب باشد. محمد نبی عیسی خیل که هنوز هم برای افغانستان در بازی های یک روزه هست و بازی میکنه، میتونه که با بالنگ خود نیز قوت افزوده به خاطر تیم افغانستان باشن. سوال همینجا هست که چون علامت غزنفر نیست و همچنان مجید زدران به خاطر که هنوز هم صحتیاب نشده کاملا، آیا با توپ نو افغانستان با محمد نبی آغاز خواهد کرد و یا عظمت الله مرزای آغاز خواهد کرد و یا اینا یک تو پنداز تیز دیگه چون فرید ملک یا نویز ادران را برالاوه از فضل فاروقی نادران با خود خواهد گرفتن؟ سوال هاییست که بالاخره در بازی اول در مقابل افریقای جنوبی ما پاسر ایرا خواهیم دید.
حکومت پاناما میگوید که یک گروه حدود 100 نفری مهاجرانی که در هفته گذشته از ایالات متحده آمریکا به این کشور اخراج شده بودند از یک هتل در پایتخت به منطقه جنگل دارین در جنوب آن کشور انتقال داده شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته. از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
جرمنی در شاوخوا 4.5 ملک افغانانو کوربه ده. په دې وروستیو کې په ځینو پیښو کې د افغان کډوالو ښکېلتیا د پناه غوښتونکو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. له کډوالو سره به څه چلند کیږي؟ په بدو پیښو کې د کډوالو ښکېلتیا به څه عواقب ولري؟ او ښي اړخي ګوندونه څومره دا ستونزه پلمه ګرځوي او خپل سیاسي ګټه ترې پورته کوي؟ دا اونۍ مثلث همدې مسلو ته ځانګړی دی. سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی مو دغه مسله ستخ راغلاست یم. په پروګرام کې را سره میلمانه دي دکتور وحید وطن یار چې د جرمني له هایدلبرګ پانتون څخه په سیاسي علومو کې دکتورا اخیستې، همدارنګه د کډوالۍ په نوم یو کتاب هم لیکلی دی، او اغلې ګلالۍ مموزی د بند ولایتي شورا غړي او د تعلیم د یوې اتحادیې مشر په جرمني کې. دواړو ته راغلاست یم. ښاغلی وطن یار، پایل بل تاسو کو د جرمني د تر ټولو لوی ایالت بایرن د مونیخ ښار پیښې ته به اشاره وکړو. په مونیخ کې یو افغان کډوال لسګونه کسان په موټر ووهل، دغې پیښې څه پیغام ورکړ او د تاسو په نظر انګیزه یې څه کیدای شي؟
ډېره مننه ستانکزی صاحب، کور مو ودان چې ماته مو بلنه را ورکړه. تمه خو داسې کېده چې داسې پیښې دي، نه د آلمان ولس ته او نه هم د آلمان سیاسي چارواکو ته دي پیغام ورکړي، خو له بده مرغه داسې نه ده. داسې پیښې منفي پیغامونه لري، او په ځانګړې توګه چې په داسې یو شرایطو کې دا ترسره شوی چې سیاسي حالات په آلمان کې له دوو مهمو فکتورو سره اغیزمن شوی دی. یو چې د غزه او د اسرائیل شخړو او مسله او بل دا چې د ترامپ د واکمنیدونه وروسته هغه کډوال ضد ګوندونه چې د خبریا څخه الهام اخلي متاثر کوي. سر
مننه اغلی مموزی. د مونیخ تر دغه پیخي وروسته په جرمنی کې د خلکو ذهنیت څه ډول دی؟ آیا څه تغییر پکې راغلی؟ تاسو ته تجربه کړی دی؟
سلامونه استانګزای سره استاد قدرمن میلما وطنیار صاحب ته د زړه له کومې سلامونه او استاد سلیدونکو اوریدونکو که چې هر چې ته مونږ غږ اوري هغو ته هم سلامونه او درناوی. دا طبعا دا یوه پیښه نه ده چې په مونیخ کار کې بدبختانه راپیښه شوله، بلکې دا نهه میاشتې کېږي چې درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې. شوله پیښه یې په مانهایم کې وه چې تاسو هم شاهدان یاست، چې هغه یو پولیس چې په ډېر بېرحمانه توګه ووژه. بیا په اشافنبورګ کې یو پیښه راوسوله چې هلته یو افغان ځوان چې دوه نفره مړه کړل، یو دوه کلن ماشوم او یو ښاغلی مړ کړو. بیا د منشن په کار کې چې اووه دېرش نفره زخمیان او یوه مور او لورکۍ یې چې په له ډېر سخته په کېدو نه د په روغتون کې دواړو سا ورکړله، نو دا به هم داسې یو ډېر مثبت اغېز ده په افغانانو باندې. هغه افغانان چې دلته پناهندګي ورکړې ده قبول نه دي، نو په هغه باندې به نو څه نا څه منفي تاثیر وکړي. خو په تاسو ته معلومه ده چې په جرمني کې په یوویشتم د فبروري په ټاکنې دي، د ټاکنو کې نو دغه پارټۍ چې
د ټاکنو په ارتباط به بیا وروسته پوښتنه وکړم. زما هدفم د عمومي تصورو چې د کډوالو په ارتباط باندې څه تصور رامنځته شوی دی. مننه له تاسو د ټاکنو په ارتباط پوښتنه به وروسته بیا مطرح کړم. ښاغلی وطنیار، اغلی مموزی د منهایم یادونه وکړه، هغه پیښه چې ډېر پراخ منعکسه شوله او تر هغه وروسته د کډوالو د اخراج پروسه هم تقریبا پیل شوه او جرمني اولینی هیواد په اروپا کې چې افغانستان ته کډوال ولېږل، افغان کډوال هغه چې د دوی په خبره په سختو جرایمو کې ښکېل و. دا مسله او تر هغه وروسته په پارک کې د دوه درېو کسانو ټپیانول او بیا د مونیخ دغه لویه پیښه چې وشوله، څه فکر کوئ دغه کډوال چې راځي یا دا په نغښتونکي له اوله داسې افراطي ذهنونه لري که دلته په جرمني کې داسې شرایط پرې راځي چې بالاخره د دوی ذهنونه بل طرف ته ځي؟ دا خبره په دې کوم چې د جرمني د یو ګوند غړي دا خبره کړې وه چې کډوال دلته ذهنونه خرابېږي او افراطي کېږي، باید دلته چاره وکړو. د تاسو په نظر عوامل څه کېدای شي؟
د سیرین خداسې ښکار کوي چې دغه دوه لاملونه تاسو چې یادونه چې ورته وکړه، دواړه دغه اساسي لاملونه دي. یو یعنی ډېر لاملونه شته، خو دا دوه هم خپل نقش لوبوي. داسې برېښي چې کډوال چې په داسې یو ماحول کې لوی شوی وي، تاوتریخوالی لیدلی وي، نو د هغې په آن باندې اغیز کولی شي. چې او بل لامل یې چې څېړنې ښایي هغه دا ده چې کله چې دوی په آلمان ته راځي، هغه تمې او هیلې چې لري هغه ډېر تیز لاسته نه راوړي، او کوم شرایطو کې چې دوی ژوند کوي او هغه نامناسب بولي، چې دا هم یو عصبونکی فکتور دی په دغه برخه کې. او نور داسې ورته نور فکتورونه هم شته دي، مثلا کله چې دوی راځي کېدای شي چې له داسې کسانو سره یې دوی اړیکې وشي چې هغې دې مخې کې هم دغسې موضوعاتو کې ښکېل وي. نو فلحاظ فکتورونه یې ځکه زیات دي، او دا دوه فکتورونه چې تاسو وویلې څېړنه خو همدغه ښکاره کوي چې دغه فکتورونه دي. صاحب
مننه. ښاغلی وطنیار، یو تعقیبي سوال هم په همدې رابطه چې جرمني خو ټولو ته معلوم ده د شاوخوا 4.5 لک افغان کډوالو کوربه دی، او له کلونو راهیسې په اروپا کې ډېر زیات کډوال په جرمني کې دي، البته د دوی سهولتونو ته په پام باندې. خو آیا فکر کوئ جرمني چې د اروپا یو سرلاری هیواد دی، د ادغام هغه پروسه چې ټوله اروپا لري د کډوالو لپاره، هغه په ښه شکل تطبیق کړي که څنګه؟ چې دغه سی پیخي کیږي علت کوم ځای ده چې دوی کمزوري دي دغه سی پیخ مخنیوي کی
مستنکسه سه بیا شی چې ما مخکیم د ازمار یاد هو ته هغه ده چې باید موږ دغه موضوعات لږ جلا وساتو یو دا چې دا یو فردي جرم ده د یو کس چې مثلا د افغانستان څخه راځي یا د ترکیې نه راځي یا د یو بل هیواد نه راځي هغه موږ نه شو کولو چې ټول هغه قوم کسان چې دغه قوم پورې یا دغه هیواد پورې اړه نیسي هغه ته موږ رجوع کړو نو فلهذا دا فردي جرم نه باید فردي جرم تر رڼا کې باید دا وګورو ورته البته آلمان حکومت خو د ښه حکومت ولي په رڼا کې د ادغام په بهیر کې ډېرې هڅې کوي او د آلمان ایالتونه هم د خپل د وسو توان پورې کوشش کوي چې د ادغام پروسه مثلا په ښه توګه په مخه بیسي خو له بده مرغه دغه د پنځدیو کې چې افغانان د افغانستان راغلي دي دا په داسې یو حال کې راغلي دي چې ورته مهال موږ نور مهاجر هم په آلمان کې لرو چې د نور هیوادونه څخه راغلي دي امکان لري چې په دغه بهیر کې لږ زره خنډونه رامنځته شوي وي چې داسې یو اساسي خنډونه نه دي چې اوس موږ ووایو چې د ادغام بهیر د دین اغیزمن شوی دی
مننه اغلی مموزه تاسو چې له کډوالو سره خصوصا د تعلیم په برخه کې لنګدي کار کوي او کډوال لنګدي پیژنې د بند ولایت شورا غړي هم یاست یعنی کار مډیر زیات له کډوالو سره مستقیم تاثیر لري دغه ورستې پیخه چې شو اتر دي مخکې زنی پیخه چې شو وي د دوی هغه مستقیم تاثیرات تاسو آیا لیدلې دي د کډوالو په وړاندې کسانګه
څه فکر نکوم دا لکه مخکې چې داس مونږ ورو ویلې دا داسې خلک دي چې دا مخکې له کاندیداتونه دا څه پیښې راوستلې خو دا یو شخص کړي دا په ټولو افغانانو باندې نه کې مونږ باید دواړه خواوې وڅېړو چې دغه د منشن دغه پیښه چې مونږ وڅېړو دا په کوم دلیل وسولې ولې دې دا ځوان دا کار داسې یو کار په داسې بد عمل ته لاس واچاو دونه خلک زخمی کړي نو دا باید پولیس وڅېړي او افغانانو مخکې داسې څه نه وو کړي نو دا یو څه چې تا تر اوسه لا هېڅ معلوم نه دي دا مخکې له کاندیداتونه دا درې ډېرې غټې پیښې په جرمني کې وسولې نو مونږ باید یو وخت باید ونه ولې دغه پیښه دا پیښه چې راوستې صحیح دي چې دا پیښه او څه دکې پیګه نه وی یعنی موږ ډېر افغانان موږ ډېر غمجن کړلو افغانان ډېر په نایل اخلاق په تخاله کې دوی تلته جرمني ته راوستل دي نو دا پیګه چې راوستل دا د پولیس کار دا د سرندوالي کار دا د محکمې کار چې دا ولی دغه سي پیګه راځي دا مینه منشن دا 20 کار کې دا په انټیګریټ سویم و د دلته کارم کاو رات سوی و خو دا ولی دا سي یو ځوان چې د سپورټ کې ډېر پیاوړی و دا ځوان دې دلته کاو ولی د سي یو له کارته لاس واچ نو دا په دې په ورستو کې باید معلومه سي دا د پولیسو او د محکمې کارته نو چې په وګورو چې دا ولی داس کوي خو په عام خلکو په دون افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دون غټه اغیزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خلک چې آلمان هم دغه خلک چې دغه زمونږ د نوې نسل چې دلته پیدا شوی دا لوی سوی دی موږ دلته ډېر افغانان چې لرته چې مرکې کلی درس وايي تعلیم کوي نو د دې هم باید کتنه وسی او دا باید تر موږ په خپل افغانان چې لرته وسیږي ولې داسې پیښې دا باید موږ وڅېړو
مننه کوم البته لیدونکو د ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روان دي او د خیاړ غوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورپ سره د کډوالو پر ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته مخکې هم درنګ په نور اروپایي وادونو کې هم ځینې خیاړ خي غوندونه وخت رسیدلی چې ور سره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطنیار دغه سي پیښې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یوه پیښه کې ښکېل و دغه سي پیښې څومره د خیاړ خو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغسې پیښو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغسې پیښې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل
زخت زیاد صاحب کشیر منگ دا دخی ارگو گندونو تاریخ دا و گروه چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائده ابتداء مثلا ویدیدی دا پایخت لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و کلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پایخت اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و، یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د دغه حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي، نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطره یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د اف دی په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي، او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپلو وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې اف دی له دې نه ډېره ګټه اوچته کړله. دا د درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه، له دې نه اف دی مخکې له دې کاندیداتونه ډېره ګټه وکړله. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجان په ضد باندې چلېږي. دوی هېڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نور د ملک چې فائدہ ولري، مته دوی صرف هغه پروګرام لري چې خارجانو په ضد باندې را، او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شوه چې دوی نه باندې د یک شنبه په ورځ باندې په موږ وګورو چې دوی به ډېرې رایې ترلاسه کړي، او د افغانانو ته هم دا ډېره سخته سي چې قبول ندی، او دوی به امکان لري چې لالمانه او باسي او د ځوان یو تطریق کړي.
مننه کوم. لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیخ تر پیښې وروسته هلته د اف دی ګوند غړي څه وایي، او همدارنګه افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري، په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطنه څه باندې 4000 کیلومتره لري، سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خواړه تیاروي. هغه د خپل مور، پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه اپارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځی چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکاره وه. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوه اوس د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازم
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کېده چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو، خو وسال ته داسې پریکړې کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي، او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است برام.
سراوی د جرمنی له حکومت منندوی ده چې دوی ته پناه ورکړی ده، خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړي دي. لا سارا سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغه ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه، او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وویستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم،
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم، فکر میکردم
یا به درس ته تلم، داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د 23مې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا دمخه د بحثونو توده موضوع و، خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروستیو پیښو دا موضوع نوره هم ګرمه کړه. موږ د جرمني لپاره د بدیل ګوند له غړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو، هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول. د ګوند لا لوړاندې د افغان او سوریې مهاجرینو د ډله ییزو ایستلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سراسیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده، هلته بیلابیل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سوله وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپله په خپل هیواد کې وکړي.
نظر پوښتنې ښیي چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډېر پلویان لري او ښایي په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي، خو نورو ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي، د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
People in Germany ask for more.
باید یو نوې سا واخلو، خپل زیربناوی باید اسری کړو څو ډاډ ترلاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سراسیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغې د جرمني ژبې د ازموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې یوه روښانه راتلونکي جوړه کړي.
حزبی که مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسیدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي،
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سره سیرت خوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د 23مې نیټې ټاکنې وټاکي، ځکه جرمنان به په دې ورځ پرېکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار، یو بل مسله هم غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راوروسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل. اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونې چلند کېږي، اوکراینیان ډېر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډېر دقیق دی او لږ وخت ډېر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره؟ دا څنګه ارزوي دا مسله؟
داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې. داسې شان خو اوریدل کېږي، خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړې توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د ښه حکومتولۍ په رڼا کې ترسره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس موږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه آقای ماموزی. لتاسو نغوارم بپختم تاسو مخکې د زینو الیټ یا نخبه افغانانو یادونه وکړه لغه افغانان چې حالت زده کړی کړي لکه تاسو خغله وطنیار او لزګونه داس نور افغانان چې مثال کول شو ورکو دغه سیمه مسایلو نو ورسته د تاسو وړاندیزونه سړي دغه طبقه ته چې دوی باید څو کی چې لکه څنګه چې خغله وطنیار ویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې ایف دی انور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره اغنه کی ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغه سي پالیسي وزن شي چې د ژوند سره تریخ شي.
زما مرده ته په جرمني کې هم ډېر اتحادي لري چې خارجانه لپاره کار کوي، دولت هم له دې لپاره کار کوي. نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیکې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر ویریدل، افغانان ناهیلي سول. نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیکې دا بدبختي پیکې را پیکې سولې، نو موږ څنګه کولای شو په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه د بند چې وایي چې په بند کې په ولایتي شورا کې دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره سوی دی. حل لاره داره چې افغانان ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري. یا به تاسې دلته بندي کېږئ، یا به مړه کېږئ، یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره، دا د ځوانانو لپاره چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مس فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې نتیجه یې سره لکه تاسې چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي. دا خو داسې معلومېږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي، راته ویل کېږي، خو په دې کې نو حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته قانون ده، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانان ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان په یو سرنوشت او د المان حکومت کې. نو موږ باید څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وچه افغانان، خو دلته هم چې افغانان راغلي لکه وطنیار صاحب چې ویلي، دوی راغلي دلته په لاګرونو کې تقریبا 4 کاله 5 کاله دوی په لاګرونو کې 20 سرنوشت. دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب ووایي، دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده. افغانان بې حوصلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د المان حکومت نه ځای موږ باید ګډ کار دلته په قانونو کې وکړو چې څنګه کولای شو چې هغه کسان چې په لاګر کې دي هغه نه باید راووسي، هغه د هغو باید پناهندګي باید معلوم شي، د هغه باید سرنوشت معلوم سی، هغه ته باید کار ورکړ سی، ځوانان مصروف سی. داسې خدای مکه چې بیا داسې یو فکر او نه سی چې بیا موږ افغانان موږ په کې یادیږو. پس لري کاندیداتو نام دغه زمون نظر ده چې موږ به افغانان ته خدمات وړاندې کوو، دغه پیک موږ هم راویښ کړل، سیاست مداران هم راویښ کړل، المانان هم راویښ کړل. او بدبختانه اوس دغه فاشیستي پارتۍ له دې نه ډېره غټه ګټه واخیستله. نو څنګه کولای شو چې دغه پارتۍ بیرته کمزورې شي، د خلک بیرته په کرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري؟
مننه آغلی مموزه. دکتور وطنیار، یو لوی تصویر که وړاندې کوي په یو کال یا دو کالو کې به د کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې به څه ډول وي؟
که چیرې موږ داسې یو فرضیې نه لاړ شو چې د ښي اړخ ګوندونه په اروپا کې په ټوله کې د کډوالو ضد ګوندونه دي، او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی گوندونه شتون لري، تقریبا په شپږشت هیوادونو کې، یعنی په ټولو کې شته، د پرته له مالتا څخه. نو او د بل اړخه چې وګورو، ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی، او هغه ډیر په روښانه توګه د پوپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي، نو داسې ماته بریخي کچيري دغه پالیسيان په مخه لاړ شي او ورته محل داسې وقاحت چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې تر سره شي یا په المان کې تر سره شي نو په ټولو کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او دغه نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خاطره هغوی لپاره به ډیر سخت وي بیا سخت تمام شي.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو سره شریک. سلامت اوسئ. لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
در عاشقی آواره شد آواره تر بادا دلم در عاشقی آواره شد آواره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا تنم از بی دلی بیچاره شد بیچاره تر بادا
Thank you. جانی گویم که بحر جان من خون خوار برباد. دلم در عاشقی آواره شد آواره برباد. سرم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره برباد. سرم از بی‌دلی بیچاره شد بیچاره برباد.